السلام علیکم د ماسپخین دو بچی دی قدر منوریدونکو زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د امنیتی سلاکار نن سفر پیل کړی دی او د دې سفر او دا چې نوموړی به له چا چا سره پې خبرې او غونډې کوي مکمل معلومات درکو. دغه راز د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې په مصر کې د حقوقي او د اساسي قانون د ماهرانو یو لس کسیزه کمیټه نن غونډه وکړي چې د اساسي قانون پر اصلاحاتو کار پیل کړي. په نیوزیلینډ کې د ریختر په کچه 6.9 درجه زلزله وشوه. د امریکا د مځکې پوهې دمځکه پوهنې د سروې ادارې نن وویل چې دغه زلزله مرکز ولنګټن ته نږدې ده. خو په سر کې د افغانستان خبرونه له ناجیا صاحب اورو.
د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته راورسید. چرواکي وایي چې د خوست ولایت د سپیری د ولسوال پر کور حمله شوې او په لوګر کې سلګونو کسانو نن مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د ملي امنیت او د بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز کابل ته راورسید. دا د مې په میاشت کې د پاکستان له پارلماني انتخاباتو وروسته چې په نتیجه کې د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ ګوند واک ته ورسید، افغانستان ته د پاکستان د نوي حکومت د یو جک پوړي چارواکي لومړنی سفر دی. د افغانستان د سولې پروسه او جمهور رئیس حامد کرزي ته د اسلام آباد د سفر بلنه هغه مهم مسایل دي چې پاکستان یو چارواکو ویلي چې سرتاج عزیز به په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. چرواکي وایي چې د خوست ولایت د سپیری د ولسوال پر کور حمله شوې او د نوموړي ورور او 15 ساتونکي پکې وژل شوې دي. د مندوزه ولسوال محمد یونس زدران ازادي رادیو ته پیښه تایید کړه. ویل چې حمله نن سهار د نامعلوم وسلوالو لخوا رامسته شوې. د یو بل خبر له مخې روغتیا چرواکي وایي چې د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د تیرې شپې په 14 کې ولسو کسانو ته مرګ ژوبله وختي. د ګردیز ملکی روغتون مشر ډاکټر حیاګل پکتین وایي چې د پیښې له ځایه 15 مړي او 12 ټپیان ورول شوي. همدارنګه د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق وویل چې نن سهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د من یوې 14 څلور ملکی کسان یې ټپیان کړل. او په لوګر کې سلګونو کسانو نن مظاهره وکړه او له چارواکو د هغو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه چې د تیرې پنج شنبې په ورځ په دې ولایت کې 8 تنه کارګران ووژل. مظاهره کوونکي د کلنګار په بازار کې سره راټول شوي وو او ویل چې د بې ګناه کسانو وژنه ورته د منلو نه دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس او امنیتي چارواکو مظاهره کوونکو ته ډاډ ورکړ چې د دې پیښې عاملین به نیول کېږي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. وسلوالو کسانو د لوګر مرکز پل عالم پورې اړونده یوې سیمه کې د تیرې پنج شنبې په ورځ 8 تنه چې د بهرنیو ځواکونو په یوې پوځي اډې کې کار کوو ووژل. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له سالم محمد سالی نوري.
تکل سوی په مصر کې د حقوقي او د اساسي قانون د ماهرانو یو لس کسیزه کمیټه نن غونډه وکړه چې د اساسي قانون پر اصلاحاتو کار پیل کړي. د جولای پر درېمه د پوځ لخوا د ولسمشر محمد مرسي تر پرځولو وروسته د مصر اساسي قانون وځنډول سو. دغه کمیټه د موقت ولسمشر عدلي منصور لخوا وګمارل سو چې په تشکیل کې د پوهنتون څلور استادان او شپږ قاضیان شامل دي. دوی په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره یو میاشت وخت لري. بیا به یوې 15 کسیزې ډلې ته وړاندې سي چې د مصر بېلابېلې خواوې پکې شامل وي. مخکنی لانجمن اساسي قانون د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ټول پښتنې په نتیجه کې په 46% مثبتو رایو سره تصویب شو. په دې ټول پښتنې کې د خلکو ګډون 33% وو. وروسته پر دې قانون انتقادونه وسول او ادعا وسوه چې مشروعیت نه لري. د مصر موقت صدر اعظم حازم الببلاوي پرون په مصر کې د خلخل له تاوتریخوالیو ډکو اختلافاتو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه او ویل چې امن باید تامین شي.
احنا في ما يشبه الحرب
دوی موږ جنگ ته ورته وضعیت کې یو. په داسې جګړه کې نه چې یو څوک به راځي او پر ما به برید کوي، بیا به زه د خپل ځان دفاع کوم. نه، په داسې مبارزه بوخت یو چې په هیواد کې د روانې وینې تویدنې مخه ونیسو، اقتصادي فعالیت بیرته یاده او په کوڅو کې امن تامین کړو. البیبلوي ویل چې په کار ده د اقتصادي ودې لپاره هم امن تامین سي. له 2011 میلادي کال راهیسې چې پخوانی واکمن حسنی مبارک له واک څخه لرې سوی، د مصر اقتصاد ته سخت زیان رسېدلی دی. سیلانیان دغه هیواد ته کم ورځي او د بهرنیو سوداګرو پانګونه هم کمه سوې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل فلسطینیانو سره د خبرو اترو بیا پیلول د اسرائیل لپاره حیاتي او ستراتیژیک اهمیت لري. نتنیاهو په یو لیکلي بیان کې ویلي، د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ د پای ته رسولو هڅه په خپل ذات کې یو ګټور اقدام دی. دوی ویلي، له فلسطینیانو سره د یو پریکړه لیک رامنځته کول به له اسرائیل سره د هغو ګواښونو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې له ایران او سوریې ورته متوجه دي. لکه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې اسرائیلي فلسطینی مراکچانو موافقه وکړه چې د سولې د خبرو د بیا پیل په هدف به په خپلو کې جرګه کیږي، د نتنیاهو لومړی عکس العمل دی. دغه خبرې اترې له 2010 میلادي کال راهیسې وروسته له هغه وځنډېدې چې اسرائیل په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې د کورونو جوړول پیل کړل. په نیوزیلند کې د ریشتر په کچه 6.9 درجې زلزله وسوه. د امریکا د ځمکپوهنې د سروې ادارې نن وویل چې دغه زلزله مرکز ویلینګټن ته نږدې سوې ده. تر اوسه د کومې لویې ویجاړي یا هم مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل سوی. د ویلینګټن د پولیسو مشر مارتي پارکر وویل چې ودانیو ته لږ زیان رسېدلی او د ښار په ځینو برخو کې د برېښنا جریان پرې سوی دی. د پسیفیک د تسونامي مرکز د تسونامي توپان د راتلو خبرداری نه دی خپور کړی. د نن ورځې زلزله د هغو ټکانو د سلسلې تر ټولو زوروره هغه و چې په تیرو ورځو کې یې دغه سیمه ځپلې ده. په 2011 میلادي کال کې د ریشتر په کچه 6.3 درجې زلزلې کرس چرچ ښار وځپه. ګڼې ودانۍ ونړولې او 115 کسان یې ووژل. هغه اوکراینی سړی چې لا دمخه پر یوه جومات د بمی حملې په تړاو په بریتانیا کې نیول سوی، اوس د یوه زیات عمر لرونکي مسلمان په وژلو هم تورن سوی دی. دغه 25 کلن اوکراینی له یوه بل اوکراینی ملګري سره تیره پنځشنبه له تروریزم سره د تړاو په تور نیول سوی دی. چارواکو دغه دواړه نیول سوي کسان په تیره جون او روانه جولای میاشت کې د برمنګهم ښار په یوه جومات کې د چاودنو په قضیه کې د لاس درلودلو په تور نیولی دي. دغه چاودنو کې چا ته زیان نه واوښتی. برېتانوي چارواکو اوس دغه اوکراینی مشکوک سړی په برمنګهم ښار کې د محمد صدیق په نامه د یوه 15 کلن سړی په وژلو هم تورن کړی دی. په تیره میاشت کې د لندن پر یوه سړک د یوې برېتانوي سرتیري له وژل کېدو وروسته په دغه هیواد کې پر مسلمانانو زیات بریدونه سوي دي. او راپورونه وایي د چین په جنوب لویدیځ کې یوه تبتی راهب ځان ته اور اچولی او مړ سوی دی. د بشري حقونو ډلو او د امریکا په مالي ملاتړ د آزادي آسیا راډیو ویلي چې دغه 13 کلن راهب د شنبې په ورځ په سیشوان ولایت کې د یوه عبادت ځای مخې ته ځان سوځولی دی. دغه راهب له ځان وژنې د مخه له چین څخه د تبت د خپلواکۍ لپاره شورونه ورکول.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د پاکستان د صدر اعظم امنیتي صلاحکار سرتاج عزیز کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی چې له افغان ولسمشر او نورو مقاماتو سره خبرې وکړي. په دې اړه چې د پاکستان رول به د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره اغیزمن وي او یاو به کولی شي چې طالبان بیا دې ترازی کړي چې په قطر کې خپل دفتر پرانیزي، د چارو له کارپوهانو سره غږیږو.
تر اوسه پورې پاکستانیانو ډېرې هڅې کړي دي چې طالبان دې ته وهڅوي چې دې له راشي او امریکایانو سره خبرې وکړي، خو طالبان دا خبره نه دي منلې.
په کابل کې پولیسو یو ځل بیا په ښار کې د تورې ښیښو لرونکو موټرو د ګرځېدو د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی، خو زورواکي ورسره مقاومت لري. د هلمند په ناامنو ولسوالیو کې د راتلونکو انتخاباتو د احتمالي نه ترسره کېدو په اړه هم رپورټ اوري، او د نور خبرونو د نور رپورټونو ترڅنګ دا اوري چې د استرالیا حکومت د هیواد ته د غیر قانوني پناه غوښتونکو د ورتلو د مخنیوي لپاره اقدامات شدید کړي دي. روغتیا د ژوند شتمني ونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې ده. تاسی زمون غقل آزادی رادیو اوری آزادی رادیو پامنځنی سپای 1296 1296 پټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف امنیتی صلاحکار او د بهرنی اړیکو مشاور سرتاج عزیز نن کابل ته ورسید او ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر او نورو مقاماتو سره د دوه اړخیزو مسئلو او په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې ترسره کړي. د دې سفر او دا چې سرتاج عزیز بل چا سره غونډې کوي او څومره توقعات دي ورته همدا شیبه زموږ همکار احمد زبیر شمن را سره د تلیفون په لیکه کې دی. ژمن صاحب، لومړی دا راته چې سرتاج عزیز رسیدلی د لومړۍ کتنه چا سره ده؟
بل ساعت مخ کې شاوخوا ساعت مخ کې سرتاج عزیز د کابل هوایی ډګر ته راورسېد او دا مهال د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې ده ترڅو د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر زلمی رسول سره په ځینو مسایلو باندې خبرې وکړي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دواړه چارواکي به له خبرو وروسته په یو خبري کانفرنس کې هم برخه واخلي ترڅو د ژورنالیستانو سوالونو ته ځوابونه ووایي. چارواکي دا هم وایي سرتاج عزیز به نن له ولسمشر حامد کردی سره هم وګوري. البته د دې د سفر په اجنډا کې د افغانستان د سولې مسله او اسلام آباد ته د ولسمشر ته د سفر بلنه ده چې له د بهرنیو چارو وزیر او د ولسمشر حامد کردی سره به په دغه مسایلو هم خبرې کوي. البته د سرتاج عزیز دا سفر ځکه مهم بلل کیږي چې یو خو د پاکستان د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د لومړنۍ لوړپوړی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي او بل په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او د پاکستان اړیکې د کتونکو په باور تر بل هر وخت زیاتې خرابې شوې دي. نو دغه سفر له نږدې څارل کیږي چې آیا نتیجه به ورکړي د دواړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې او کنه.
بله ژمن صاحب، په افغانستان کې به سرتاج عزیز آیا د حکومت د اپوزیشن له مشرانو یا ډلو سره هم وویني؟
البته مونږ تیر ورځ چې د اپوزیشن له ځینو ډلو سره خصوصا ملي ائتلاف د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ له دوی سره چې خبرې درلودلې هغوی دا توقع درلودله چې ښایي سرتاج عزیز د دوی له مشر سره هم وګوري، خو مونږ وروستي جزئیات تر اوسه نه دي ترلاسه کړي چې آیا سرتاج عزیز به له ډاکټر عبدالله عبدالله یا د اپوزیشن د حکومت د اپوزیشن له ځینو نورو ډلو سره هم وګوري او کنه.
ډېر زیاته مننه دوستانو احمد زبیر شمنو چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي صلاحکار د سفر او د دې سفر د جزئیاتو په اړه څرګندونې کولې. په ازادي راډیو خبرونو کې د دې سفر په اړه وروستي معلومات درکو او دا مسله د چارو له کارپوهانو سره هم څېړو. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارکتونکي کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د صلاحکار د سفر د افغانستان او پاکستان چارواکو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یو ښه ګام بولي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وایي چې سرتاج عزیز خای اسلام آباد ته د افغان جمهور رئیس حامد کرزی سفر ته لار هواره کړي. زمون همکار احمد زبیر شمن له ښاغلي مجده سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د سرتاج عزیز سفر د افغانستان د سولې له پروسې سره څومره مرسته کولی شي. وحید مجده وایي
هغه وخت نه چې نوی حکومت په پاکستان کې راغلی دی، دا اول وار دی چې د پاکستان یو چارواکی یو لوړپوړی چارواکی افغانستان ته سفر کوي. یعنی دغه یو سفر موخه او هدف البته په اول کې سولې په پروسه کې خبرې کول هم نه دي ښودل شوي، یوازې دی راغلي غواړي چې دلته د افغان حکومت سره خبرې وکړي او حامد کرزي ته د سفر یو بلندلیک ورکړي. نو زه فکر کوم چې دومره یو کار چې اوس کېږي دا ښه زمینه ده لپاره چې حامد کرزي پاکستان ته لاړ شي او د نوي حکومت د چارواکو سره کښېني او سره خبرې وکړي.
مجدا صاحب، سرتاج عزیز له دې مخکې چې کابل ته راشي تمه یې ښودلې وه چې په قطر کې طالبان دفتر بیرته پرانیزي، څه فکر کوئ پاکستان کولی شي چې په دې کار کې مرسته وکړي تر څو دغه دفتر پرانستل شي او د امریکا او طالبانو ترمنځ او بالاخره د افغانستان له دولت سره خبرې پیل شي؟
تر اوسه پورې پاکستانیان ډېر هڅې کړي دي چې طالبان دې ته وهڅوي چې هغه بیرغ او عنوان لري او بلې هغه نه راشي او امریکایانو سره خبرې وکړي، خو طالبان دا خبره نه دي منلي او رد کړي دي دا خبره. ویلي دي چې امریکا که موږ سره خبرې کوي د هماغه بیرغ او د عنوان لاندې خبرې کوي راغلي وو، بل هغه نه امریکا سره خبرې نه کوو. تر اوسه پورې خو پاکستانیان په دې کار پاتې راغلي دي. نو له دې نه وروسته وګورو چې څه کوي.
سرتاج عزیز دا هم ویلی چې طالبان زمونږ خبره اوري خو زمونږ په کنټرول کې نه دي. ستاسو له نظره د پاکستان اثر رسوخ په څومره ده؟ یعنی نشي کولای چې په راتلونکي کې به مذاکرات ته آماده کی؟
زه فکر نه کوم. ګوري د پاکستان د نقش په باره کې ډېر مبالغه شوې دي. داسې ویل شوي دي چې پاکستان کولای شي طالبان هر کار ته راضي کړي. دا داسې یو تصور د دې لامل ګرځېدلی ده چې افغان حکومت هم د پاکستان څخه ډېر لوی توقعات ولري. مثلا د پاکستان څخه دا توقع ولري چې باید طالبان لاسته راوړلی د مذاکراتو مېز ته حاضر کړي، چې تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. البته په دې کې پاکستانیان هم مقصر دي، ځکه چې هغوی ډېر په دې کار کې مبالغه کړې ده، او اوس چې افغان حکومت د دې نه غواړي چې باید په دې کار کې لاس وکړي، دوی نشي کولای چې طالبان دې ته حاضر کړي. او په نتیجه کې افغان حکومت وایي چې پاکستان په دې کار کې صداقت نلري. نو بهتره خبره دا چې دا خبرې شفاف دي، پاکستانیان افغانان سره چې کینې خبرې کوي باید اصلي خبرې وشي، او دا خبره جوته چې دوی په طالبان باندې یو ډېر محدود نفوذ لري. هغه ګروپونه چې دوی ورسره مرسته کوي کېدای شي چې په جګړه کې پاکستان وکولی شي نقش ولري، خو چې کله د سولې خبره کېږي بیا هغه کسان چې جنګېږي بیا د هغه کسانو خبره نه مني چې هغوی ته مثلا وسلې ورکوي.
د چارو کارپو وحید مجدو چې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز د سفر او د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول پاړه ازادي رادیو سره معلومات خپل شریکول. د مشرانو جرګې او شمیر غړي کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار د سفر پړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې سناتوران وایي چې دا سفر او د پاکستاني چارواکو ژمنې تر هغې ګټه نه لري چې پاکستان د افغانستان پړه خپل سیاست بدل نه کړي. د مشرانو جرګې او شمیر نور غړي که څه هم د افغانستان پړه د پاکستان تیره پالیسي سمه نه بولي، خو وایي کچیر پاکستان وګړي کولای شي وسوال طالبان سولې ته رامات کړي. نسیم شفق په ریپورت لري.
کابل ته د سرتاج عزیز له سفر سره سم د مشرانو جرګې ځینې غړي د افغانستان د کشالې په حل کې د پاکستان رول مهم بولي، خو ټینګار کوي چې اسلام آباد باید د افغانستان په اړه په خپل سیاست کې بدلون راولي. دوی افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار سفر ته په اشاره وایي که چیرې د افغانستان په اړه د پاکستان سیاسي پالیسي بدله شوې وي نو دا سفر به ښه نتیجه ولري، خو که د پخوا په څیر وي نو د افغانستان لپاره به هیڅ ګټه ونه لري. د مشرانو جرګې غړی مولوي عبدالوهاب عرفان له هغو سناتورانو څخه دی چې د افغانستان په اړه د پاکستان پر صادقانه همکارۍ شک لري. ښاغلی عرفان د یکشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل تجربو ښودلې چې پاکستان د افغانستان د ستونزو د حل لپاره سمه همکاري نه ده کړې.
اما ما باورمن نیستم که در نتیجه ای سفر
زباور نلرم ده سفر په نتیجه که هغه څه چې د افغانانو هیلې ده چې هغه د پاکستان په همکاري سولې ته د طالبانو هڅول او واقعي سولې ته رسیدل دي ترلاسه شي. کچېره څوک داسې باور کوي نو دا بل وخت نه مخکې خوشبيني وي، ځکه لا تر اوسه په افغانستان کې د سولې لپاره هغه اقدامات چې باید پاکستان کړی وي هغه نه دي کړی.
می برداشت تا کنون برداشته نشده.
کابل ته د سرتاج عزیز له سفر نه مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي دي چې ښاغلی عزیز له یو مثبت پیغام سره افغانستان ته سفر کوي. سرتاج عزیز له مخکې نه ویلي وو چې له ولسمشر کرزي او نورو افغان چارواکو سره به ګوري او پاکستان ته به د ولسمشر کرزي د سفر لپاره زمینه برابروي. د مشرانو جرګې بلغړی هدایت الله رهایی وایي که چیرې د افغانستان په هکله د پاکستان د پوځ او استخباراتو په سیاست کې مثبت بدلون راغلی وي نو د سرتاج عزیز سفر کولی شي د افغانستان لپاره ښه نتایج ولري.
افغانستان ته د پاکستان ته صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار راتګ یو ښه اقدام دی، خو په دې شرط چې افغان حکومت له هڅې او د پاکستان پوځیان صادقانه عمل وکړي او دواړه خواوې په افغانستان کې د سولې لپاره جدي او صادقانه پریکړه وکړي.
د مشرانو جرګې سناتورانو ویل چې پاکستان لا تر اوسه هم ملا برادر او یو شمیر نور مهم طالبان طالب مشران چې د سولې په پروسه کې مثبت رول لوبولی شي له بند نه دي خوشي کړي. سناتورانو افغانستان ته د سرتاج عزیز د سفر په اړه بیلابیل نظرونه درلودل، خو دوی ټولو ټینګار کاوه چې دا سفر هغه وخت مثبت نتایج لرلی شي چې پاکستان د افغانستان په اړه خپل پخوانی دوه مخی سیاست بدل کړي. نسیم شفق، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. په کابل کې پولیس یو ځل بیا په ښار کې د تورو ښیښو لرونکو موټرو د ګرځېدو د مخنیوي کمپاین پیل کړ. د کابل د امنیې قومندانۍ مرستیال جنرال داود امین چې په یاد کمپاین کې ګډون کړی، خبریالانو ته ویل دا ځل به د تورو ښیښو موټرو ګرځونکو سره جدي چلند وشي. خلک د پولیسو دې کار هرکلی کوي، خو ځینې باور نه لري چې حکومت به په بشپړه توګه د تورو ښیښو د موټرو د ګرځېدو په بشپړه توګه مخنیوی وکړي، ځکه چې چارواکي او زورواکان دارنګه موټر ګرځوي. مرزی احمد سی په رپورٹ لري.
په کابل ښار کې د تورو ښیښو د موټرو د ګرځېدو د مخنیوي کمپاین په لومړي سر کې د ځینو چارواکو لخوا له ستونزو سره مخ شو. یو شمیر پولیس چې د کابل ښار د مسعود په سلور لارې کې راټول شوي وو، د ولسي جرګې د یوې غړې لیلما ولی حکیمی موټر چې تورې ښیښې درلودې ودراوه. خو نوموړی د خبریالانو په مخ کې پولیسو ته سپکې سپورې وویلې او هڅه یې وکړه چې پولیس د موټر ښیښې پاکې نه کړي. خو د نوموړی د موټر ښیښې پاکې کړای شوې او په ورته وخت کې د کابل د امنیې قوماندانۍ مرستیال داود امین خبریالانو ته وویل چې دا کمپاین به په لوړ پوړو چارواکو عملی شي.
بالخصوص مطبوعات میگفتن زیاد که در شهر شیشه‌سیاه زیاد شده.
په ځانګړې توګه مطبوعاتو به ویل چې په ښار کې د تورو ښیښو لرونکي موټرونه زیات شوي. موږ د مخکني کمپاین له مخې بیا هم یو جدي کمپاین په لاره اچولې او تاسو ګورئ چې د کورنیو او بهرنیو تورو ښیښو والا موټرو سره په جدي توګه د قانون له مخې چلند کوو او لوړ پوړ چارواکو ته په هیڅ صورت اجازه نه ورکوو چې د تورو ښیښو موټر وګرځوي.
د شمې په ورځ پولیسو د تورو ښیښو لرونکو او بې نمبر پلیټو موټرو د ګرځېدو او د ناقانونه وسلو د ګرځولو د مخنیوي دا کمپاین د کابل ښار په بېلابېلو مهمو څلور لارو کې په یو وخت پیل کړ. په دې ورځ کې د مسعود په څلور لارې کې ولاړو پولیسو د ولسي جرګې د یو بل غړي قیس حسن او د سترې محکمې د عالي شورا د غړي عبدالمالک کاموي، د ساتونکو د تعقیبي موټر او د څو نورو موټرو چې پولیسو ویل د جنرال عبدالرشید دوستم دی تورې ښیښې پاکې کړې. له کله نه چې څو میاشتې مخکې د وزیرانو شورا د تورو ښیښو او بې پلیټو موټرو د ګرځېدو د مخنیوي امر کړی دی، پولیسو څو ځلې د کمپاین عملي کړی دی، خو خلک شکایت کوي چې دا کمپاینونه سم نه دي عملي شوي، ځکه خو له هم په کابل ښار کې ځینې چارواکي او زورور کسان په تورو ښیښو او بې پلیټو موټرو کې ګرځي. خلک وایي د تورو ښیښو موټر امنیت ګواښ دی او حتی ځینې انتحاري حملې د همدې موټر په وسیله ترسره کیږي.
نصیب رحمان مینوم ده. باید دا شیشې سپینې شي، ګغار رقم سړی موټرې ریاست جمهوریت چې ننوتل کنه همدغسې تور موټر و، همدغه لمپروزر و، دغه زیرې موټر و چې همدغې کې ننوتل وله. دې نه مخکې وزارت دفاع ته چې ننوتل کنه هغه هم په همدغسې موټرو کې خلک ننوتل، همدغه انتحاري و.
دولت باید په دې برخه کې پریکنده اقدام وکړي ترڅو د موټرو له شو څخه تور فلمونه پاک شي.
ځینې خلک وایي حکومت د تورو ښیښو د موټرو په مخنیوي کې جدي نه دی. پولیسو د وزیرانو شورا او د جمهور رئیس د فرمان له مخې څو ځلې په دې اړه کمپاین پیل کړی، خو وروسته یې په سمه توګه تعقیب کړی نه دی. دوی وایي که چیرې په کابل ښار کې د تورو ښیښو د موټرو مخه ونه نیول شي، د ناامنۍ پیښې به هم راکمې نه شي. مرزی احمدزی، ازادي رادیو، کابل.
په ریپورت کې مو اوریدل چې په کابل کې د تورو ښیښو لرونکو موټرو د ګرځېدو د مخنیوي لپاره پولیسو کمپاین پیل کړی دی. د دې ریپورت پر اساس د ولسي جرګې یو شمیر غړي او د هغوی باډیګاډان په ځینو مواردو کې له ترافیکو او پولیسو سره بد چلند کوي، حتی تر دې چې په دې وروستیو کې د یو شمیر وکیلانو باډیګاډانو په پولیسو او ترافیکو باندې لاس هم پورته کړی دی او د عام حضر کې هغوی وهلي دي. اخوا بیا د مدني ټولنې په سلګونو غړو نن یکشنبه په کابل کې د ولسی جرګې د یو بل غړي انور سادات پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکي چې شمېر یې لسګونو تنه ته رسېده د ملي شورا مخ ته تم شول او وویل چې انور سادات د هیواد د یو قوم سپکاوی کړی او باید محاکمه شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی د دې اعتراض پاڼه واخیسته او ژمنه ورسره وکړه چې په دې حقله به غور کېږي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
مظاهره کوونکو ویل ملي شورا د ملت کور دی او د قومونو د سپکاوي مخه دې پکې ونیول شي. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده د کابل ښار له دې مزنګ څخه یې تر ملي شورا پورې لاره پلې وبهله او د ولسی جرګې د یوه غړي انور سادات پر ضد شعارونه ورکول. دوی د ملي شورا مخې ته تم شول او ویلې چې انور سادات د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د یو قوم سپکاوی کړی او جرګه باید له نوموړي څخه د جرګې غړیتوب واخلي. دوی یو پریکړه لیک هم ولوست چې یوه برخه یې داسې وه:
د ملت هغه کور چې د هیواد په ملي او معنوي ارزښتونو په دفاع وکړي اوس پخپله ملت ته د توهین کور بدل شوی دی. تېره اونۍ کې پښتنو ته سپکې سپورې وویل شوې خو هېچا یې پر وړاندې غبرګون ونه ښود. افغان ملي غورځنګ نور نشي کولی لاس ته ستنې کښېني او د خپلو مقدساتو د سپکاوي ننداره وکړو. موږ ته د خپل سوله ییز لاریون له لارې پر ملي شورا غږ کوو چې افغان ولس ته د سپکاوي له کبله دي
دا مظاهره د افغانستان د ملي غورځنګ د ټولنې لخوا تنظیم شوې وه. دوی ویل انور سادات د تېرې چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د هیواد یو قوم د تروریستانو او انتحاریانو په نوم یاد کړی او دا ډول بې مسؤلیته څرګندونې ملي یووالي ته زیان رسوي. مظاهره کوونکو دا هم ویل چې ملي یووالي ته زیان رسول د اساسي قانون خلاف عمل دی او باید له داسې اشخاصو سره قانوني چلند وشي. خپل انور سادات تر اوسه پر ده د لګېدلو تورونو په هکله څه نه دي ویلي. د ولسی جرګې د اداري پلاوي په استازیتوب د جرګې غړي نادرخان کټوازي د دوی اعتراضیه پاڼه ترلاسه او ژمنه یې ورسره وکړه چې ولسی جرګه به په دې هکله څېړنې وکړي. مظاهره کوونکو تاکید کاوه چې ولسی جرګه د مسالې په هکله ژر تر ژره قانوني اقدامات وکړي. دوی دا هم ویل چې که حکومت له داسې افرادو سره قانوني چلند ونه کړي خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي. پخوا له دې هم د ولسی جرګې د ځینو غړو څرګندونو یو لړ جنجالونه راپارولي او په هیواد کې د مظاهرو او اعتراضونو سبب شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
هلمند څوارلس ولسوالۍ لري. د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې په دوو کې ټاکنې نه کیږي. آیا په رښتیا هلمند کې امنیت دومره ټینګ شوی چې یوازې په دوو هغو ولسوالیو کې به ټاکنې نه کیږي چې طالبانو په لاس کې دي، او که اراده داسې ده چې د یو شمېر ولسوالیو په یوازې مرکزونو کې انتخابات ترسره شي؟ په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
دی شو او بغران لس کله کېږي چې د دولت وسلوال مخالفینو سره دي. بغران په شمال او دی شو په جنوب کې دواړه سرحدي ولسوالۍ دي، خو په رښتیا یوازې په دې دوو ولسوالیو کې ټاکنې او د هغوی لپاره نوملیکنه نشي کېدی. دا د هلمند یو تن قومي مشر علي شاخان مظلومي یار دی. مظلومي یار وایي په دې ډول شرایطو کې چې د شمالي هلمند په شمول د ګرشک ولسوالۍ هم مرکزي سیمې د دولتي ځواکونو په لاس کې دي، د ټاکنو کول په دې معنا دي چې د کلي او بانډو خلک دي نه رای ورکوي او نه دي هم نوملیکنه کوي. د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د هیواد په پنځو ولسوالیو کې چې دوی د هلمند نه لوملیکنې او نه هم رایه اچونې ته زمینه برابرولی سي. د هلمند د ټاکنو د دفتر وایي تر دې دمه یې نږدې 24,000 کسانو ته نوي کارتونه ورکړي دي چې 19 په سلو کې ښځې دي. په هلمند کې د ټاکنو د دفتر مشر انجینر عبدالهادي وایي د دې شونه پرته د لشکرګاه په شمول د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې د نوملیکنې په وړاندې امنیتي ستونزې نه لري. هغه وویل که څه هم د نوملیکنې په برخه کې د خلکو علاقه ډېره ده، خو په شمالي ولسوالیو کې ډېری داسې سیمې شته چې کېدای شي د نامنۍ له امله هلته نوملیکنه ونیسي.
نسبت نورو ولایتو
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې اته میاشتې پاتې دي. د هلمند والي ویند عمر ځواک وایي دغه ولسوالیو نه چې د کورنیو چارو وزارت د ټاکنو او نوملیکنې د باندې اعلان کړي دي، پرته په نورو ټولو قسمو کې چې د دولت په ولکه کې دي، د رایې ورکولو او کارت اخیستنې زمینه برابره ده. هغه وویل که چیرې په کومه سیمه کې نام نه وي، دوی به یې امن کړي او د نوملیکنې لپاره به زمینه برابره کړي. د هلمند یو شمیر سیمو کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته نامنی ډېره سوې ده. نهر سراج، خوشکاوه، میرمنده او حیدرآباد، سنګین، کجکي، واشیر، نوزاد او مساکله هغه ولسوالۍ او سیمې دي چې د نوملیکنې او رایې اچونې امکانات پکې ډېر کم دي. خلکو ته د بې توجهۍ له امله د دولت سره ولس مرسته نه کوي او په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د پراخو درغلیو له امله د رایې ورکولو علاقه هم کمه سوې ده. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې مو د راتلونکو انتخاباتو په اړه رپورټ واورېده. د خپرونې دوهمه برخه در رسیدلې او په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ اونس پروګرام په مستقیمه ډول خپرېږي. خو اوس له سالم محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د ملي امنیت او په بهرنیو چارو کې د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز له افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته ورسید. پلوګر کې سلګونو کسانو نن مظاهره وکړه او لو چارواکو یې د هغو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه چې د تیرې پنځمې په ورځ په دې ولایت کې اته تنه کارګران ووژل. چارواکي وایي چې د خوست ولایت د سپیرې د ولسوال پر کور حمله سوې، د ورور او پنځه ساتونکي پکې وژل سوي دي. ټاکل سوي په مصر کې د حقوقي او د اساسي قانون د ماهرانو یوه لس کسیزه کمیټه نن غونډه وکړي چې د اساسي قانون پر اصلاحاتو کار پیل کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي له فلسطینانو سره د خبرو اترو بیا پیلول د اسرائیل لپاره حیاتي او ستراتیژیک اهمیت لري. په نیوزیلند کې د ریشتر په کچه 6.9 درجې زلزله سوې. د امریکا د مځکپوهنې د سروې ادارې وویل چې دغه زلزله مرکز ته نږدې سوې ده. هغه اوکراینی سړی چې لا د مخه پر یوه جومات د بمي حملې په تړاو په بریتانیا کې نیول سوی، اوس د یوه زیات عمر لرونکي مسلمان په وژلو هم تورن سوی دی. او راپورونه وایي د چین په جنوب لویدیځ کې یوه تبتی راهب ځان ته اور اچولی او مړ سوی دی.
روغتیا د ژوند شتمني. سلام و خوش آمدید. از برنامه صحت رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. مهمانانم این هستند: محمد یونس پایاب، معاون صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، و محمد طاهر غزنوی، دکتر متخصص و مسئول برنامه های صحی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد. بسازاد خوش آمدین به برنامه صحت رادیو آزادی. امروز در مورد مهم، جدی و اساسی صحی صحبت میکنیم. به طور کلی رشد نفوس و اثراتش روی صحت و مشخصتر این سه موضوع را برجسته میسازیم. میزان باروری چیست؟ تنظیم خانواده در افغانستان چقدر مهم است؟ رشد نفوس در افغانستان چگونه است و چه مشکل‌های صحی را در 10 یا 20 سال آینده بر افغانستان به همراه خواهد داشت؟ منتظر شما هم هستیم. زنگ بزنید و هر سؤالی که در این مورد دارید از مهمانان برنامه بپرسید. 0799-203-540 و 0700-822-755، 00-42-02-21-12-42-01 و 00-42-21-12-41-01. خب پیش از آغاز این بحث میخوام این موضوع را برجسته بسازم که با تازگی از روز بین المللی نفوس در کابل هم تجلیل شد و موضوع عمده هم بارداری یا حاملگی نوجوانان بود. جناب پایاب، بازم خوش آمدین. چرا مهم است که از روز جهانی نفوس تجلیل کنیم؟
بسیار زیاد. موضوع نفوس به سطح جهانی یکی از مسائل بسیار برازنده است که تاثیرات عمیق خود به سطح قاره‌ای و به جهان میگذاره. مسائل نفوس مسائل بسیار زیادی را احتوا میکنه. اگر ما شما از رشد نفوس صحبت میکنیم و یا هم در بعضی کشورها موضوع کمبود نفوس هم یکی از چالش هاست. موضوع اوربانایزیشن یا شهرسازی و یا ای که بلند رفتنش ساحات شهری، همچنین موضوعات مایگریشن یا مهاجرت های نفوذ از یک منطقه به ساحه دیگر، و همچنین موضوعی که بسیار زیاد ارزش داره، رشد عمومی و اثرات از او بالای منابع خود کشورها است. این مسائل در مجموع باعث میشه که تقریبا به سطح جهانی این روز تجلیل شوه تا بتانه موضوعات و چالش هایی که نظر به وضع و حالت نفوذ در کشورها روبرو میگرده یا رونما میگرده، پالیسی ها و استراتژی های لازم از طرف کشورهای متابع و مربوطه در مورد نفوذ گرفته شود. چرا موضوع نفوذ یک حالت بسیار مهمه است که اگر در این قسمت تجاویز پیش از پیش گرفته نشود، بالاخره عواقبی داره که او هم میتونیم که بعضی حالات او را به نام چالش بگیم و در بعضی حالات هم او را به فرصت ها تعریف کنیم، ولی در همه این حالات باید کشورها باید اثرات خود داشته باشند و استراتژی های لازم به خود داشته باشند. هر سال این روز نفوس به یک نام تجلیل میشه، به خاطر که موضوعات نفوس طوری که دیدیم نظر به کشورها و نظر به حالات مختلف است. بنابراین موضوعی که بسیار اثر میگذاره و بسیار مهم است در جهان کنونی ما، موضوع رشد نفوس است، و از طرف دیگه موضوع مرگ و میر مادران است، و از طرف دیگه موضوع تعداد زیاد نفوس جوان در بسط جهان است. خصوصا افغانستان ما یکی از کشورهایی است که هم نفوسش جوان است و هم رشد نفوذ زیاد است و هم تعداد تولدات فی مادر فوق العاده زیاد است. بنابراین همه از این چالش ها ایجاب میکنند تا در این قسمت استراتژی های لازم
تشکر
باشیم.
حتما مشخص تر در این مورد بحث میکنیم جناب پایاب. اما طور که پیشتر شما هم اشاره کردین، موضوع عمده بحث بارداری یا حاملگی نوجوانان بود امسال. حاملگی در سن نوجوانی یا به عبارت دیگر بارداری در نتیجه ازدواج‌های پیش از وقت در افغانستان چقدر شایع است؟
قبل از اینکه به این سوال شما جواب بدم، یک موضوع بسیار مهمه را که شما در ابتدا پرسان کردین و ایره که آیا چرا این روز باید تجلیل شود. موضوع اصلا حاملداری در حالت نوجوانی یک موضوع تنها صحی نیست، بلکه یک موضوع انکشاف است. فرصت ها و چالش هایی که در این قسمت وجود داره، همین جوانایی که تقریبا فعلا در حدود 600 میلیون دختر در جهان وجود داره که 500 میلیون از او داره در مالک رو به انکشاف هست، اینا هم در حقیقت آینده و حال جهان اینا شیب میتن و شکل میدهند. بنابراین اگر فرصت های برای اینا به وجود میه و یا هم مهارت های اینا برای اینا زمینه مساعد میشه، اینا میتن که امی از حقوق خود دفاع کنن و شکل عمومی انکشاف به کلی تغییر پیدا کنه. با نظر داشتی انمی که خشونت ها موجود است فعلا، یا عروسی های قبل از وقت صورت میگیره و یا جبری صورت میگیره، و بالاخره موضوع حاملداری یا اولین طفلی که در بعد از عروسی به وجود میره، این همه از چالش های در برابر نوجوانان و ای که چطور میتونه در این قسمت باید کشورها متوجه باشن و چه کارهایی بکنن که بعدا در این قسمت ما ذکر خواهد کنیم.
تشکر. خب این طرح مسئله از جانب شما به طور کلی و عمومی جذاب بود، اما حالا اگر مشخص بسازیم موضوع را و بیایم در مورد افغانستان صحبت بکنیم، میخوایم بفهمم که خب حتما شما تحقیق کردین در این مورد صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان و مهم دیدین موضوع بارداری یا حاملگی نوجوانان را، چقدر گسترده است، چقدر شایع است این موضوع در افغانستان؟
ما در یک قسمت از این موضوعات خدمت شما عرض خواهد کنم و بعد از او با سوال خود راجع خواستم به محترم دکتر صاحب طاهر غزنوی. موضوع چی
خب اگر ترجمه میتین که از دکتر صاحب بشنویم یا این که بشنویم از دکتر صاحب؟
من یک قسمت بله عین موضوع سی یک قسمت خدمتتان عرض میکنم
بخاطر
این قسمت ما به خاطر این موضوع فوق العاده به افغانستان مهم است که ما اگر به احصایه و ارقام مراجعه کنیم تقریبا 57% دختران تقریبا قبل از رسیدن به سن 18 سالگی در افغانستان عروسی میکنن و متاسفانه تقریبا در سن 15 سالگی حتی به 47-48% میرسن که هم در حوزه آسیای جنوبی و بله مان هند پاکستان و بنگلادش افغانستان هم از کشورهایی است که تقریبا عروسی های قبل از وقت و یا هم در حالت نوجوانی فوق العاده زیاد هستند و از طرف دیگه اگمی ارقام و نتایج زیر و عواقب شما را زیر من نظر بگیرین موضوع مرگ و میر مادران است. اکثریت مرگ و میری که واقع میشه و بسیار زیاد از افغانستان در نوجوانان است و جوانان است.
بسیار زیاد تشکر از شما جناب پایاب. من فکر میکنم همینجا موقعش هست که بریم پیش دکتر صاحب غزنوی، محمد طاهر غزنوی، مسئول برنامه های سی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد. شما هم خوش آمدین به برنامه صحت رادیو آزادی. بدون شک حاملگی در سن نوجوانی با خطرات خاص به همراه هست، همونطور که جناب پایاب هم اشاره کردن. این را از شما میپرسیم دکتر غزنوی که مشخصتر توضیح بدین که وقت یک خانم در سن نوجوانی به فرض بگیریم سن 15 سالگی یا 16 سالگی حمل میگیره با کدام مشکل های صحی روبرو میشه مشخصن؟
مننه تاسو ټول ته او اوریدونکو ته سلامونه سره. په دې اړه باندې باید وویل شي چې لومړی کله چې یو نوې ځوانه شوې نجلۍ واده کړل شي د 18 کلنۍ نه مخکې ټولې داسې وي چې د هغو اندامونو مکمل انکشاف نه وي کړی، ټولو اندامونو یې موږ به صرف دا د تولید مثل لپاره چې کوم مختص اندامونه دي د هغو په اړه باندې ونه وایي، بلکې ټول ذهنن هم هغوی دومونه انکشاف نه وي کړی، هغوی ته لا وخت وي تر څو تر 22-23 کلنۍ پورې هغوی مکمل انکشاف وکړي. یو بل د هغوی د رحم چې دا کوم ځای کې ماشوم باید رالوی شي هملته وساتل شي، هغوی هم مکمل انکشاف نه وي کړی، مکمل نه وي جوړ شوی. بل دغه د سورین هډوکي د کومې مجرا نه کومې لارې نه چې بیا ماشوم تولد کیږي دغه مجرا مکمل انکشاف نه وي کړی. نو ښځه که یا انجلۍ که کله د 18 کلنۍ نه مخکې د هغه تر فشار لاندې راوړل کیږي چې معمولا باید هغوی حمل واخلي، باید هغوی نوي ژوند ته تولد ورکړي، نو هغوی د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. یو خو په افغانستان کې لکه څنګه چې پایاب صاحب ورته اشاره وکړه د نفوس اکثریت ځوانان تشکیلوي، نو 80% مرګ و میر چې د میندو کوم واقع کیږي د ولادت پر مهال باندې هغه ګوري د 40 کلنۍ نه د کم عمر د ځوانو میندو وي، هغه میندې چې هغه نجونې وي او میندیتوب ورباندې تپل شوی وي، په زوره باندې هغوی نه یا په زوره باندې واده کړل شوي وي د هغې د خوښې په خلاف باندې، او یا د هغې د ناپوهي نه او سوی استفاده شوي وي د خپل وخت نه د خپل کاملې پوهې نه مخکې دا واده کړلی شوي اوسیږي، هغه د خپل ځان په حفظ الصحې باندې هم نه پوهیږي، د خپل ماشوم په ساتلو باندې هم نه پوهیږي، او د حمل په جریان کې چې کوم تدابیر باید هغه ونیسي په هغو باندې هم نه پوهیږي. نو یو خو د هغو مشکلاتو سره دا مخ کیږي. بل چې کله ځوانان واده شي د ځوانې جنکۍ دي یا ځوانې هلکان دي، هغوی ته که کوم مشکل پیدا کیږي، مثلا لکه زمونږ چې په هاضمي سیستم کې څنګه مشکلات پیدا کیږي، هم په عصبي سیستم کې، هم د سکلیت هډوکي هم خوږیږي، مونږ ځو ډاکټر ته، خدا بیا داسې اعضاو پورې دغه مشکلات د دې اعضاو داسې اعضاو پورې دي چې هغه ډېر حساس موضوع ده، د دغه حساس موضوع په اړه باندې خلک بیا چاته معلومات نشي ورکولی چې زما په خصوصي اندامونو کې درد دی یا سوزش دی یا خوږیږي یا په داسې تکلیف باندې دوچار شوی یم. حتی خپل میړه ته هم دغسې کشران نجونې نشي ویلی، په دوی کې دا جرات نه وي، خسر ته نشي ویلی، خوښې ته نشي ویلی، او که بیا چیرته دوی ته هم ویلی شي چې کله ډاکټر ته لاړ شي ډاکټر ته یې هغوی نشي ښودلی. زموږ یو بل غټ مشکل دا دی چې موږ په ټول افغانستان کې ښځینه کارکوونکې صحي کارکوونکې ډېرې کمې لرو. موږ تقریبا اوس په فیصد کلینیکونو که پدی باندې قانی شوی یو چې پدی باندې قادر شوی یو چې یو یو خزینه کارکون کې الته مقرر کړي د افغانستان دولت نو که چیرته زمونږ د صحت د سکتور وضعیت داسې چې مونږ خزینه کارکون کې خزینه صحی پوها خزی کمی مروزلی دی تر وسه پوری او ټول افغانستان نفوس ته نشو عرضه کولی په داسې یو حالت کې زمونږ دغه زنانه خصوصا پیغلې نجونې چې هغه په صحي مشکلاتو باندې دا د تولد او تناسل لارې په مشکلاتو باندې چې کله دوی اخته کیږي دوی د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره اخته کیږي په هغې کې هغه د جنسي رقابت د لارې نه چې کوم امراض یو بل ته انتقالیږي په هغې کې حتی مرګونی مرض چې اچ آی وی ایډز په نامه باندې ده دا هم یو بل ته سرایت کوي د دوی پارټنرانو د دې دواړو ترمنځ دا هم کیدای شي او که چیرته عادي سوزش هم وي هغه هم حتی تر دې حده پورې جدي کیدای شي مغلق کیدای شي چې کیدای شي چې په انفرټیلیټي یا اقامت باندې تبدیل شي کله که دا په اقامت باندې تبدیل شي دا ډېر زیات اجتماعي مشکلات منځته راوړي.
بسیار زیات تشکر از شما جناب ډاکټر غزنوی از این توضیحات جالب و جذاب شما واقعا مفید بود. تا اینجا دو موضوع مشخص شد که میزان ازدواج های پیش از وقت در افغانستان بلند است 57% و سوی دیگر حاملگی در سنین نوجوانی بر مادران از لحاظ صحی مشکل آفرین. اکنون موضوع بحث را ارتباط می‌دهیم به مسئله مهم دیگر که در اصطلاح میزان باروری یاد میشه. به عبارت ساده اگر بگویم این که یک زن در طول حیات باروری خود به طور اوسط چند طفل به دنیا می آوره. طبعا که ما در مورد افغانستان صحبت میکنیم و جواب همین سوال را پیش از این که از مهمانان این برنامه بشنویم بیاین از یک متخصص بخش احصایه بشنویم از عصمت الله رمزی.
عبارت از تعداد مجموعی اولادایی هست که یک زن در طول حیات باروری خود یعنی از سن 15 سالگی الی سن 40 یا 50 سالگی که دیگه قدرت به دنیا آوردن طفل ازش نیسته مجموع اطفال را که بسیط متوسط یک زن به دنیا میره این توتال فرتیلیتی ریت این تعداد اطفال را نشان میده.
آقای رمزی میگوید که میزان مجموعه باروری یک زن در طول حیات باروریش یعنی از 15 سالگی تا 50 سالگی در افغانستان به طور اوسط 6.3 تخمین زده شده است. از آقای رمزی پرسیدم که این را به زبان ساده توضیح بدهد.
6.3 معنایش ایست یک خانم افغانستانی تحت شرایط موجود صحی اجتماعی اقتصادی و الگوهای تولدات و رسوم و عنانات که فعلا در جامعه حاکم هست اگر امی ثابت باشه از زمان که این به سن باروری میرسه یعنی از سن 15 تا زمان که سن باروری را سپری میکنه در سن 49 میرسه در طول امین مدت به طور متوسط هر کدام از اینا یعنی هر خانم به سطح وسطی 6.3 طفل به دنیا میاره چون اوسط است این رقم اشاره دار میاره اگر چی طفل اشاره ای نیست طبعا ما شما میفهم.
خب جناب پایاب شنیدیم که یک زن در افغانستان در طول حیات باروریش بازم تکرار میکنم از 15 سالگی تا 50 سالگی به طور اوسط 6 طفل به دنیا می آورد. این نشان دهنده یک رشد سریع نفوس در افغانستان نیست؟
کاملا این موضوع اگر به تمام احصایه و ارقامی که از طرف جمع‌آوری شده از طرف دفتر نفوس ملل متحد و این تقریبا سالانه این احصایه منشر میرسه و به دسترس تمام کشور را گذاشته میشه تمام تحولات نفوس دو درج است و تقریبا 6.3 از جمله بلندترین رقم است که تقریبا معادل یزید بعضی کشور های افریقایی دیده شده که افغانستان هم به جمله از قرار میگیره. یک چیزی را می خواهیم که ذکر کنم که با بعضی امی ارقام و موضوعات ترمینولوژی که از نگاه صحی و از نگاه علمی مدار اعتبار است سن تولد یا قدرت تولد اطفال در بین زنان بین سن 15 و 49 و این رقم ثابت است. نمیتونیم بگیم 15 یا 50 به هر اساس در تحولاتی که بین سال 15 و تا 49 واقع میشه، به اساس آخرین سروی که در افغانستان صورت گرفته که او عبارت از موضوع سروی مرگ و میر مادران است در سال 2010، این رقم 6.3 به 5.1 رسیده که یک تقریبا یک انکشاف فوق العاده خوبی است. به این معنا سرمایه گذاری که در بخش صحت در طول 10 سال گذشته شده و موضوع دسترسی مردم به خصوص مادران به خدمات صحی ایر نشان میده که چقدر اثرگذار است بالای مسائل عمومی، یعنی دسترسی به خدمات، و همچنین مثل که پیشتر محترم دکتر صاحب غزنوی یادآوری کردن، اقدامات که از طرف وزارت صحت عامه در قسمت بلند بردن و یا تعداد اضافه کردن دایه ها و نفس ها من نظر گرفته شده، تا کدام اندازه اثر خود گذاشته است. ما ارقام بسیار جدی داریم و اساسی داریم که به سطح جهان امتحان شده که هر موجودیت یک تعداد زیاد همکاران صحی چطور میتونه مشوره های از اینا بالای مرگ و میر مادر را اثر بگذاره. حتی مشوره های یک دفعی چقدر اثر داره، دو دفعی و سه دفعی. خب بگذاریم عالم سر اصل موضوع،
اما میخوایم من اینجا بپرسم با توجه به این که شما رقم نوره که اینجا ارائه کردین، گفتین که یک مقدار تقلیل نشان میده، مثلا از 6.3 پیشتر گفتیم که 5.1. خب باز هم اگر مثلا یک زن در افغانستان بر اساس ارقام جدیدی که شما ارائه کردین در طول حیات بارورش از 15 سالگی تا 49 سالگی به طور اوسط 5 طفل به دنیا بیاره در افغانستان، باز همی نشان دهنده یک رشد سریع نفوس در این کشور نیست؟
کاملا دقیق است. اگر تحولات نفوس به می شکل ادامه پیدا کنه، در ظرف 29 سال آینده نفوس افغانستان دوچند خواهد شد. یعنی تقریبا اگر می فرمول شما پرتین به اساس فرمولای احصایی، جناب رمزی صاحب هم در بحث یکی از متخصصین عمده دموگرافی و احصایی که نهایت زیاد قسمت معلوماتی کاملی دارن، در پروجکشنی که صورت بگیره در افغانستان این نشان می‌ده که تقریبا در 29 سال نفوذ افغانستان دو چند خواهد شد. اگر نفوذ فعلی افغانستان ما تخمینی که از طرف احصایه مرکزی افغانستان 27.5 میلیون است ما نظر بگیریم، در حالی که در اینجا بازم تخمینای وجود داره که شاید نفوذ افغانستان تا 30 میلیون یا 32 میلیون هم باشه که ما او را به یک طرف می‌گذاریم، البته که در این قسمت تخمینی از یک سلسله معضلات وجود داره، ولی اگر رقمی کمترین از 27.5 میلیون بگیریم، این تقریبا قریب 60 میلیون نفوس در 29 سال آینده خواهد شد. شما به نظر بگیرین که کشور مانند افغانستان که فعلا از منابع مربوطه خود استفاده نکردن، تعداد مکاتب دو چند ضرورت خواست، تعداد کلینیک ها دو چند ضرورت خواست، تعداد سرک ها و همچنین اکثر خدمات اجتماعی دو چند ضرورت خواست، و همه از این منابع برای کشور در مدت 29 یا 30 سال آینده به استراتژی و پلان های انکشافی و اقتصادی ضرورت داره که جدا باید کشورها خصوصا افغانستان در این مورد باید فکر کنه و در این قسمت پلانهای لازمی را پیش از اینکه به یک چالش بسیار بزرگ نفوذ روبرو شوه، باید اینها طرح و دیزاین بکنن.
شما چی فکر میکنین که چقدر مخصوصا حکومت و دولت مردای افغانستان به این مسئله جدی فکر کردن؟
یک چیزی که من خوشبین هستم در این مورد، با مازی که فوق العاده از نزدیک با هم وزارت صحت عامه در تماس هستیم و هم با وزارت امور زنان در تماس هستیم، خوشبختانه مامورین ارشد بگیم یا صلاحیت‌داران و پالیسی سازندگان این وزارت ها به این موضوعات بسیار مهم متوجه شدن و اینا این را مطرح کردن که ایجاب میکنه که ما باید پالیسی و استراتژی داشته باشیم، که خوشبختانه یک تعداد استراتژی های رو به ارتباط مسائل خصوصا صحت باروری و همچنین در قسمت بلند بردن و یا تربیه کردن دایه ها و نرس ها و همچنین در قسمت بلند بردن و زیاد دادن خدمات صحی، این استراتژی را به حیث استراتژی که بتونه در قسمت آگاهی زنان و مردم استفاده شود و هم بتانه در این قسمت خدمات صحی همراه با به مردم برسه، این میتونه که اثر بسیار از خوبی خود داشته باشند. و عین زمان عین موضوع ما با پارلمان در تماس هستیم، با کمیته نفوس و انکشاف، اونا هم با بعضی مسافرت هایی که با کشورهای دیگه کردن و در عین زمان با این مسائل نفوس و انکشاف مسائل را مطرح شده، در این قسمت هم در فکر ازی هستن که چطور در مسائل صحت، تعلیم و تربیه و دیگه چالش هایی که به نفوس افغانستان متوجه هستن، چه قسم موضوعی بعضی قوانین و مقررات یا پالیسی ها و بیل ها را اینا من نظر بگیرن، که خوشبختانه صندوق جمعیت ملل متحد یعنی یونف پی با خود پارلمان هم بسیار نزدیک است. یعنی اساس گذاری از این چیز شده و البته وقتی را در بر خواهد گرفت تا واقعا استراتژی و پالیسی های منظمی در این قسمت منظر گرفته شود از طرف دولت و ای عملی شود. یک چیز پیغام بسیار سریع از طرف صندوق جمعیت ملل متحد می خواهیم که از طریق رادیو شما برسانم که صندوق جمعیت ملل متحد با تمام مهارت های تخنیکی که به سطح جهان وعده داده به کشورها که اینا در قسمت پالیسی های نفوس کمک میکنه با این کشورها، حاضر آماده است که با دولت افغانستان هم همچنین از نگاه متخصصین، از نگاه تمام مسائلی که ایجاب کنه، اینا کمک های لازمه به کشور افغانستان، به دولت افغانستان برآورده بسازن.
بسیار زیاد تشکر از شما محمد یونس پایاب، معاون صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، و دکتر محمد طاهر غزنوی، مسئول برنامه‌های صحی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در استودیو مهمانان هم هستند امروز در این برنامه ساعت در یک مورد جدی و مهم و اساسی صحی بر افغانستان صحبت میکنیم، موضوع رشد نفوس و اثراتش روی صحت، که جناب پایاب تا لحظات قبلا گفتن که یک زن به طور اوسط در افغانستان در طول حیات باروریش، یعنی از 15 سالگی تا 49 سالگی، به طور اوسط 5 طفل به دنیا می آورد و پیش بینی میشه که تا 29 سال آینده نفوس افغانستان دوچند خواهد شد. یعنی اکنون بر اساس ارقامی که موجود است، نفوس افغانستان اگر در حدود 3 میلیون باشد تا 29 سال به حدود 60 میلیون نفر خواهد رسید. تا لحظات بعد در این مورد صحبت میکنیم که تنظیم خانواده چقدر مهم است و رشد نفوس در افغانستان چه مشکلهای صحی را در 10 یا 20 سال یا 29 سال آینده بر افغانستان به همراه خواهد داشت. یک شنونده داریم، بشنویم که چه میپرسه در این مورد. سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خوب صحیح میشنویم، بفرمایید کی هستین، سوال بکنین لطفاً.
اگر غنده و به شما گفت میزنم با پرسی خوب آدم نیم باشه، خوب
پا پختو که خبری او که پا پختو میربانی او که پشت نه او که لطفا
اپرین دست خبر آده داغ پستان از اینکم پستان خونه را کن داغ از اینکم وایمه که داغ اریفی دیست اولاد و اتا اولاد نیرولی دستا در تیزا اولاد که داغ سرگیر نداره کم که ماجه دیدی که تنزانا لس اولاد دولس اولاد آره وزیغی و یا تسخم لس اولی تار خورکه یا تا گزمه سیدکلی یا تا سیرت سی یا تا بوت بسی یا تا خاشد سی داخوه سی لکه سکور سی چی غمان چی ده داغه و سنگری داغه زور تاوان داما کمی داره کم دیوه یا داغه و تقریبا نمخ دولس اولاده دی داغه نتا کم اقام آنه تا داغه بسید دولس اولاده و سیدی او کنسنا سیدی باش و نسلی تی دای کسی آقا خبر روزانی سی ترین ورکوالی سی تربیل ورکوالی سی خدا سی وقت راغل دیزه ما خپل د دې سره نه کومه کړې دي کار مو ته کړې دي داس کار مو ته کړې دي چې کارې جو ساک ریلاک د ما دې ته کښنه ته خپل ور کړې دي په تاسو مرته دې دې ته ما خپل ته کړې ده نو سړي کار دی او که زغونه سره وې دي چې وراره من هغه په سر سره ته ولې شي.
نا میخوایم از خودت هم اینجا بپرسیم که وقت خودت تشکر که پرسیدی که آیا کار صحیح است یا کار ناصحی، خودت با تجربه خودت را بگو که با چه مشکلهای برخوردی و چقدر خوب بوده بر خودت این 12 اولادی که داشتی.
ما خو یار تانیال نظر رسیدیم که تو پنگی قید بزنم هم مگیم سر بکنم همی تو بازا میشم مغزی ما شرک میشه.
بسیار زیاد تشکر از شما. سلامت باشین که از ارغنداب به برنامه ساعت رادیو آزادی به تماس شدین. و در این مورد حتما دکتر صاحب غزنوی چیزهای برتان خواهند گفت. دکتر صاحب غزنوی کوتا سوالی که شنونده ما از ارغنداب پرسیدن، کوتا اگر یک سفارش برشان داشته باشین، بعد از او برنامه را در نیمه دوم این ساعت بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد.
که کده پلان دو ټکو کې کده زه وایم کنه چې دا غده 15.1 او 16.3 ارقام ته مونږ څنګه را رسیدلې. مونږ صرف د ارغنداب احصایه نه داخشتلې، د افغانستان د نورو ولسوالیو بلکې د ټولو ولسوالیو احصایه اخیستل شوې او اوسط د دې تر راغلې چې 16.3. نو دا معنی لري چې ډیرو ځینو کې کېدای شي 10 اولاد هم خلک ولري. اوس د دې تاوان څه ده؟ یو خو هغه مسلسل اولاد چې کیږي نو هغه اتمن د دو اولادونو ترمنځ فاصله کموي. نو کله چې یو اولاد شوی وي او بل په نس باندې وي، نو مور نشي کولی چې هغه لومړني اولاد ته ښې شیدې ورکړي. د قرآن د ارشاداتو په مطابق باندې باید مونږ حد اقل 2.5 کاله 2 کاله یو ماشوم ته مکمل شیدې ورکو، د مور شیدې، تر څو هغه ذهنا مکمل او سالم انسان مونږ ټولنې ته وړاندې کړو. که چېرته 10 یا 12 نفر د هغو مشکل دی چې مور هم ضعیفه وي او ماشومان هم ضعیفه وي، هم ذهنا دا